The Washington DC na The Voice of America Diva Radio de
ګرانوردون کو السلام علیکم دا وایس اف امریکا دی ریډیو د نن د اتوار ورځ کال 2014 د مارچ د میاشتې شپږم نیټه دا وخت شوې ده په پاکستان کې د ماسخوتن اته په افغانستان کې دی د ماسخوتن ونی میو دلته په واشنگټن ڈی سی کې د سهار لس بجې شوې دي د وایس اف امریکا دی ریډیو په دې خبری خبرونه کې درته ز شعیب زاده
او ز نصر کاکر
هر کله وایو ډمبې تاسو په امره ګرځو د اوس وخت مهمو خبرونو سر ټکو ته
د افغانستان صدر اشرف غنی وای په هیواد کې د داعش پلوه توندرا و ډلو ته ماتې ورکړې ده او اټکل یې کړی چې افغانستان به د داعش پلویانو ګور ثابتېږي. نوموړي پارلمان ته په وینا کې یو وارې بیا طالبانو ته د سولې په خبرو کې د شاملېدو ژغ کړی
او دا زموږ ویاړ دی چې نن افغانستان یوازینی هیواد دی چې داعش پکې په تخته کې دی. نکرار کې نن دوی په تخته دي او افغانستان به د دوی ګوري.
د خیبر پختونخوا حکومت د نواز شریف حکومت ته یادګیرنه ورکړې ده چې گوادر چین منصوبې په اړه شوې خپل وعده دې پوره کړي او په غربي لار دې کار اول پیل کړي. د پښتنو حقوقو لپاره یو فعال کارکونکي ډاکټر سید عالم مسعود وای
د صنعتي زونونه چې کم دي یا تجارتي مرکزونه دي د اعلان ځان له هیڅ مننځري
او عراقي امنیتي چارواکي وایي یو ځانمرګي برید کې لږ تر لږه 28 کسان وژل شوي او ګاونډي هیوادونه ایران او ترکیه وایي شام کې د خپلو اهدافو په اساس هلته تشدد ختمولو لپاره ګډو هڅو ته اماده دي.
قدرمن اوردونکو دا اوسرټ کې اوس پام شي د یو ځل نورو مهمو خبرونو تفصیل ته. د افغانستان صدر ډاکټر اشرف غنی نن د افغانستان پارلمان د پرانیستې په وخت قانون سازانو ته وینا کړې ده او زیاته کړې ده چې د افغانستان امنیتي ځواکونه د داعش وفادارانو جړلې وستو کې کامیاب شوي دي. ډاکټر اشرف غنی زیاته کړې ده چې د وخت د افغانستان د کړکېچ یو وجه داعش توندره وډله ده. هغه زیاته کړې افغانستان یوازې داسې هیواد دی چېرته چې داعش په تیښته دی. دوی ننګرهار نه په تیښته دي او هم افغانستان بعد دولت اسلامي ګور جوړېږي. پاکستان سره په پوله پرته د مشرقي افغانستان صوبه ننګرهار هغه ځای دی چېرته چې دولت اسلامي ترهګره ډله یو کال وړاندې دننه شوې ده او بیا یې ټول هیواد کې د خورېدو کوششونه شروع کړي. په وروستیو ورځو کې د افغانستان ځمکني او هوایي ځواکونو په خپله او د امریکا په مرسته د چین او شینوارو په غرونو حمله کړې دي او د افغانستان چارواکو تر مخه دغه اپریشنو په نتیجه کې نږدې 200 د داعش ترهګرې ډلې کسان وژل شوي دي.
افغان طالبانو له حکومت سره مخامخ خبرو اترو کې د برخه نه اخیستو اعلان کړی او یو بیان کې ویلي له افغانستان څخه د نړیوال ځواکونو تر بشپړ وتلو په یاغي ډلو په یاغي مشرانو د بندیزونو لری کولو او تر څو چې زندانیان نوي خوشی کړل سوي تر هغو دوی ګمان نه کوي چې دا خبرې به څه نتیجه ورکړي. وایس اف امریکا ته په پښتو ژبه جاري سوي یو بیان کې افغان طالبانو ویلي په افغانستان کې د امریکا لخوا د شپې عملیات جاری دي او تازه امریکایي ځواکونه د جنگ په میدان کې ګمارل سوي. د دې ترڅنګ افغان ځواکونه هم خپل عملیات لا چټک کړي دي. بیان وایي په داسې حالاتو کې د سولې هر ډول خبرې اترې به بې معنا وي. د شنبې په ورځ واشنگټن کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په طالبانو ژغ کړی و چې خپل فکر دې بدل کړي او خبرې اترې دې وکړي. د بهرنیو چارو وزارت یو بیان کې ویلي و طالبان خوښ لري چې د سولې خبرو اترو کې برخه واخلي یا د جګړه جاری وساتي په کومه کې چې دوی خپل افغانان وژني او هم خپل هیواد تباه کوي او کچیري دوی جنگ ته لمنه وهي نو افغان ځواکونه او نړیوال همکاران به سخت مقاومت وکړي. د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا استازو هیله څرګنده کړې چې د سولې خبرې اترې به د مارچ په لومړۍ اونۍ کې پیل شي او زو د پاکستان لوري ته چیرې چې نه آرامه بلوچستان ایالت کې چارواکي وایي د وسلوالو په برید کې یو پولیس مامور وژل شوی او بل ژوبل دی. د دوی په وینا د پېښه نن د شنبې په ورځ د پښین په غرشینانو کې رامنځته شوې. پولیس وایي د پېښې په تړاو یې شپږ مشکوک کسان نیولي دي. نور تفصیل راکوي حامد سمسور له کوټې.
د پښین مرستیال کمشنر عبدالواحد کاکړ و ډیو ریډیو ته وویل چې دا د پولیسو نوې پوسټ دوی پرانستي ولا د ضلع پښین مرستیال کمشنر وایي چې له دغې پیښو وروسته پولیسو او امنیت خوندي ساتونکو په شاوخوا سیمو کې عملیات پیل کړي دي. دوی د شک پر بنسټ باندې شپږ تنه هم نیولي دي چې له دوی څخه پلټنې روانې دي. د دغې پیښې مسؤلیت تر اوس مهاله پورې چا په سر نه دی اخیستی. په زیلپشن کې تر دې لمخه هم د پولیسو او د لیویزو پر پوستو باندې بریدونه ترسره سوي دي. پروان کال کې په بلوچستان کې پر پولیسو باندې خونړي بریدونه ډیر زیات سوي دي. د بلوچستان د کورونو چارو وزارت ویي چې صبح له تراګری سره مخامخ ده، حمله دغه سبب دلته پر دوی باندې بریدونه ترسره کوي. حمید سمسور، وایس اف امریکا، ډیوا ریډیو، کوټه.
دا وایس اف امریکا ډیوا رادیو ده.
په عراق کې امنیتي چارواکي وایي سرشار بغداد څخه بهر د یک شنبه پر ورځ ځانمرګي برید کې لږ تر لږه 26 کسان وژل شوي او یو شمېر نور یې ژوبل کړي دي. د پولیسو یو چارواکي ویلي بریدګر له چاودېدونکو موادو ډاک یو موټر د بغداد په جنوب کې د هیلا په شارګوټ کې یوې امنیتي پوستې سره ټکر کړ. دغه پوسته باندې ښار ته د داخلېدو لپاره په سلګونو موټران د پیښې په وخت ولاړ وو. تر دې اوس مهاله چا د پیښې پړه پر غاړه نه ده اخیستې، خو تر دې وړاندې دا ډول حمله د داعش وسلوالې ډلې کړې دي.
اخو د ایران او ترکی مشرانو په سیمه کې د کلکیچ او فرقایي تشدد ختمولو لپاره د مرستو غوښتنه کړې ده. په تهران کې د خالی پورس یو ګډ خبری کانفرنس په وخت د ترکی وزیر اعظم احمد داوتوغلو ویلي چې د ایران او ترکی په شریکه کوششونو کې شالې ختمې دي شي او دا قسمه مرستو سره به فرقایي تشدد ختمولو کې هم موثره کردار ولوبوي. په دې اړه نور تفصیل د وایس اف امریکا په یو رپورت کې زموږ همکار ارباب محمد علي وړاندې کوي.
منځنی ختیځ کې د داعش او نورو وسلوالو مخالف ډلو په خلاف که یو خوا نړیوال مشران د دې د مخنیوي لپاره خپلو کې په بیلابیلو تګلارو خبرې کوي، نو ورسره سم د وسلوالو حمله هم جاری دي. عراق کې نن یو تازه پیښه کې یو ځانمرګي حمله کوونکي لږ تر لږه 26 کسان وژلي دي. د عراق چارواکي وایي د بغداد په جنوب کې 90 میله لرې هلا کې په یو ځانمرګي حمله کوونکي د تیلو په ټرک کې بارودي مواد پټ کړي وو. چارواکي وایي حمله کې یو کم سلویخ عام خلک او نور امنیتي غړي وجلی شوې دي. عراق چرته چې نه یوازې د شیا سنی لانجه موجود ده، دغلته کورد هم خپل حالې ځلې کوي. اخوا شام کې کلارې لپاره د مختلفو ملکونو مشران خپلو کې ملاقاتونه کوي. شام کې د مخالف ډلو ملاتړ کوونکي ترکی او ایران خپلو کې خبرې کړې دي. د سعودي عرب خارجه وزیر عادل الجوبیر وایي چې د شام صدر بشار الاسد لپاره به خامخا خپل چوکې پرېښودل وي.
روانه اونۍ د مصرونی چارواکو په 14,000 کې 180 کډوال خپل هیواد ته د ننکېدو ته پرېښودې دي. د دې نه وړاندې دغه شمېره 280 وه. د ملګرو ملتونو د چارواکو په وینا د یونان په یو وړوکي کلي کې 70% کډوال شامیان او عراقیان دي، باقي افغانان او پاکستانیان دي. اکثره کډوال د شمالي افریقا نه د ګټې وټې په غرض راځي. د مصرونی او نورو یوروپي هیوادونو لخوا د روزانه په بنیاد پالیسیان بدلېدو له وجې په پول ناس کډوال اندېښمن دي او وایي یره لري چې د دومره تکلیفونو او سفر کولو وروسته دوی یورپ ته د ننکېدو ته نه پرېښودې کیږي او دوی د ډېرو بدو حالاتو سره مخ دي.
د امریکا د صدارتي ټاکنو په بهیر کې د شنبه پر ورځ 15 ایالتونو کې ګوندي یا د جرګګیو انتخابات ترسره شوي. د ریپبلیکن ګوند کاندید ډونالد ټرمپ په لوزیانا او کنټکی ایالتونو کې دغه ټاکنې ګټلې او هم د دغه ګوند سېنېټر ټیډ کروز په مین او کنساس کې ګوندي ټاکنې ګټلې دي. اخوا د ډیموکراتیک ګوند کاندید بارني سانډرز په کانساس او نبراسکا ایالتونو کې د جرګګیو ټاکنې ګټلې او د بهرنیو چارو پخوانی وزیر هیلری کلینټن په لوزیانا ایالت کې پر برني سانډرز بریالي شوه. میرمن کلینټن د بارني سانډرز په مقابل کې زیات استازي ترلاسه کړي. د هغې د استازو شمیر 1121 او د بارني سانډرز د استازو شمیر 401 کم اتیا دی. او په سلواکیا کې به چپلاسی واکمن ګوند نن د یکشنبه پر ورځ د ائتلافي حکومت جوړولو لپاره له وړو ګوندونو سره خبرې اترې شروع کوي. دا له هغه وروسته چې واکمن ګوند د شنبه دروازې په ټاکنو کې اکثریت له لاسه ورکړ. د ټولو رایو له شمیرو وروسته د وزیر اعظم رابرټ فایکو ګوند نږدې 10% رای ګټلې او د یو نیم سل چوکیو په پارلمان کې یو کم 50 چوکۍ ترلاسه کړې دي.
The Voice of America دیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
ګران اردوونکو دا وایس اف امریکا ډی بی ریډیو دی. قدر من اردوونکو د سیمې او نړۍ تازه او مهم خبرونه مو واورید. وخت شوی دی د لوبو د خبرونو. قدر من اردوونکو په هندستان کې روانه میاشت د ورلد ټی 20 کپ شروع کېدو وړاندې په مختلفو هیوادونو کې د دغه تیاری روانې دي. تازه حال پکې د استرالیا او د جنوبي افریقا د یو میچ دی او د دې سره سره نن د ایشیا کپ فاینل میچ هم کېدونکو. خو تر دې دمه دغه میچ نه دی شروع شوی د هندستان او بنگلاديش ترمنځ. ګڼ شمېر خلق د دغه میچ په انتظار دي. تفصیل سره وکیل خان سټوډیو سره غلې او تارکلې وکیل په خیر علي
مننه شعیب صاحب. قدرمن اوریدونکو د لوبو خبرونو کې څنګه تاسو ته شعیب زاده صاحب ویل چې د بنگلاديش او هندستان ترمنځ چې کم نن د ایشیا کپ د سیالو لپاره چې کم فاینل میچ پکې دی نو هغه د باران له وجې ځنډول شوی دی او اوسه پورې لږه میچ لا نه شروع شوی دی. تر څنګه چې شعیب زاده صاحب ویل چې سویلي افریقا یا جنوبي افریقا او استرالیا ترمنځ دویم ٹی ٹوینٹی مقابلہ روانہ دا په جانسبرگ کې. نو په دغه مقابله کې سویلی افریقی خړومبې خپل اننګ کړی دی او دا وخت آسٹریلیا خپل بیٹنګ کوي. درې لوبغاړي یې پریوتی دي. یو سل پنځه رنزونه جوړ کړی دي او اوس هم ورته د ګټې لپاره سل رنزونه په کار دي او دغه په اتو ورونو کې. نو سو د میچ تفصیلات څه داسې دي چې سویلی افریقی یا جنوبي افریقی چې کله خپل لومبې بیٹنګ کوونه د 200 یا 215 رنزو هدف استرالیا ته ورکړ دی. په دغه کې د ټولو زیات رنزونه چې کم جوړ کړی شوی دی هغه یو کم 18 رنزونه دي او هغه دوپلیسیز جوړ کړی دی. د دین علاوه لومبه لوبغاړی یا اوپنر چراوتی او ای بی دی ویلیر هغه 14 رنزونه جوړ کړو او دیکاک 36 رنزونه او د دغه شانتي مجموعي سکور چې کم شوی دی هغه 204 رنزونه دي. دا وخت استرالیا خپل بیټنګ کوي. درې لوبغاړي سوځیدلې. لومبه لوبغاړی په 2 رنزونو بل په 9 او دغه شانتي په 19 باندې سمیت او دا وخت چې وارنر او ماکسویل ولر دی. وارنر هم سره پاسه 36 رنزونه نږدې کړی دي او دغه شانتي او ماکسویل هم ولر دی او یو سل او اور رنزونه کړی دي. درې وکټې پریوتی دي.
دغه میچ ته وګورو نو په شروع کې د استرالیا بیټنګ کمزور و. خو دغې نه وروسته ماکسویل وارنر اوس ډېره تیزه لوبه شروع کړې ده او هغه وخت کې په شروع کې میچ مکمل دغه په لاس کې و د افریقي. خو اوس میچ استرالیا را نیولې ده او دا لوبه کړې ده. دواړو لوبغاړو ترمنځ هم داسې روانه او داسې بیټنګ روانو نو ډېره سخته مقابله به وي ځکه چې په 15 بالونو 2 رنزونه پاتې دي او د دې سره لا وکټې نورې هم شته دي. نو دغه به ډېره خوندوره مقابله وي.
بالکل ځکه چې دا وخت وارنر او ماکسویل ولر دی. وارنر شپږ دېرش رنزونه کړی دي او ماکسویل 2 رنزونه کړی دي. ماکسویل 4 چوکی او یو چکه وهلې ده او دغه شانتي وارنر 2 چکی او 3 چوکی وهلې دي. د دې میچ څخه هم تفصیلات راځي او دونکو ته به وخت په وخت وړاندې کوو. او د بنگلاديش او انډیا ترمنځ چې کوم فاینل میچ کیدونکو واخو تاسو څنګه چې موږ ویل باران له وجې ځنډول شوی دی. وړاندې چې کوم لسم میچ دغه مقابلو لپاره شوی د پاکستان او سریلانکا ترمنځ شو. پاکستان ګټلې خو اکثره پوهان د کرکټ چې کوم پوهان دي هغه وایي کو پاکستان دا میچ وړاندې ګټلې یعنی کم میچونه چې مخکې کړو نو په دې فاینل ته براغلی او دغه شانتي. خو دغه شانتي کارکردګي څنګه چې په کار و د پاکستان د ټیم نه تم لرلې کېده هغه شانتي بیټنګ نه کړې. که څه هم په دې کې زیاتره نیوه کې د پاکستان د ټیم چې کوم کپتان د شاهد افریدی باندې کېدلې خو بیا هم دغه باوجود چې د ټیم میچ د پاکستان د کرکټ بورډ چې کوم سلیکټر دی هغه وایي چې په راتلونکو کې به هم د افریدی چې کوم سوکر د کپتانې هغه پر ځای ده. بیا هم په ټیم کې ځینې بدلونونه کوي. نو د دغه د لوبو خبرونو تر دې دمه پورې او دا وخت استرالیا او د سویلي افریقا ترمنځ چې کوم مقابله رانه هغه په 14 رنزونو باندې ولاړه ده. وارنر او ماکسویل ولاړ دي او ماکس دوی په میدان باندې. چې څه تفصیلات راځي تاسو به خبرو.
ډیره مننه. ګران اردوونکو دا وایس اف امریکا ډی بی ریډیو دی. قدر من اردوونکو تاسو زموږ د خبرونه د واشنگتن ډی سی د سټوډیوز نه نیخ پنی غوري. ګران اردوونکو د دې خبری برخې وروسته به تاسو نن د ناهید سهار سره پښتانه ستوري پروګرام اوري. دغه پروګرام کې برخه اخیستل مه هیروئ. ټلیفون نمبر دی 001202205003 او 03. تاسو په امرا ګرځو تفصیلي رپورټونه ده. افغانستان صدر اشرف غنی نن د افغانستان پارلیمان د پرانیستې په مهال قانون سازانو ته وینا کړې ده او زیاته کړې ده چې د افغانستان امنیتی ځواکونه د داعش د وفادارانو جړلې وستو کې کامیاب شوي دي. غلی اشرف غنی زیاته کړې ده چې دې وخت د افغانستان د کړکېچ چلوي وجه داعش تندروه ډله ده. زیاته کړې ده چې د افغانستان یوازینی هیواد دی چېرته چې داعش په تیښته دی. نور تفصیل د ډیوی ریډیو خبریال حقمل روان نورو.
ملی شورا په داسې حال کې خپل کار پیلوي چې ولسمشر غنی د ملی شورا له استازو سره تر مشورې وروسته په ټکنیز نظام کې د اصلاحاتو دروستو په مخه تکنینی فرمان لاسلیک کړ او حکومت هیله لري چې دا فرمان د ټکنیز اصلاحاتو په اړه د ولسمشر د لومړی فرمان په څیر رد نشي. ولسمشر محمد اشرف غنی وایي افغانستان باید راتلونکي کال بدترین حالاتو ته چمتو وي او سولې ته د رسیدو لپاره لښته فرصتونه ګټه پورته کړي. ولسمشر غنی د ملي شورا د شپړسمې دورې شپږم تکنینی کال د پیل په مراسمو کې ویل چې 2015 کال د افغانستان لپاره تر ټولو ستونزمن کال و، خو ولسمشر په وینا دغه کال د افغانستان د بقا کال و. ولسمشر غنی له افغان ځواکونو څخه د افغانانو پر ملاتړ ټینګار کوي او وایي چې پاکستانی طالبان له سیاسي هدافو له نظره له افغان طالبانو سره هیڅ راز ورتوالی نه لري. د ولسمشر په وینا له افغان طالبانو سره د سولې خبرې د پخوانی ولسمشر حامد کرزی له لوري د پیل شوو هڅو پر اساس پر مخ ځي. ولسمشر غنی راتلونکی کال د افغانستان په تړاو د بروکسل او واټسا کنفرانسونه مهم بولي.
هغه سوله چې د ملي وحدت حکومت یې په لاټه کې ده دوه بوده لري، یو له طالبانو او حکمتیار صاحب سره سوله، او دې ته ضروري ده چې طالبان خپل افغانیت ثابت کړي او بل له پاکستان سره سوله، چې هر یو بل کار وغواړي. له هغه عناصرو سره چې ذکر وشو سوله موبد نه لري او زموږ عزم دا دی چې په خپله خاوره کې پی نه کړو او سرکوب یې کړو.
ولسمشر غنی دا هم ویل که څه هم د سولې هیله لرو او هڅې ورته کوو خو غافل نه یو او د هغه چا سره مقابلې ته چمتو یو کوم چې پر موږ جګړه تحمیلوي. حکمل روان، وایس آف امریکا، ډیوه ریډیو، کابل.
د وایس آف امریکا ډیګری ویډیو دا غواړم کتر منور د کوم خبري خبرونه له واشنگټن ډي سي څخه غواړم چې سره څنګه چې تاسو د ډیګری ویډیو خبريال حکمل روان په ریپورت کې وردل چې د افغانستان صدر ډاکټر اشرف غنی په خپل وینا کې چې نن یې پارلمان ته کړي یو ځل بیا په طالب مشرانو ژغ کړی دی چې د سولې خبرو ته دی آماده سي او په دې کې دی برخه واخلي تر څو په افغانستان کې بشپړه سوله او ثبات راسي. خو بلې لور د افغانستان طالبانو اعلان کړی دی چې د حکومت سره مخامخ خبرو اترو کې برخه نه اخلي تر هغو چې نړیوال ځواکونه له افغانستان څخه بشپړه وتلي نه وي. زموږ خبریال اسلام الدین ساجد هم په دې اړه له څېړونکو سره خبرې کړي، یو رپورټ برابر کړی او ریډیو ته ستاسو پام راګرځو.
سیلنکاران د افغان صدر دا بیان ډیر مهمه بلی او وای د افغانستان صدر دا بیان سرګندوي هغه خپل هیواد کې امن راوستلو لپاره طالبان سره کې ناستل غواړي. د اسلام آباد وتلې خبريال او د افغانستان په چارو نظر لرونکو طاهر خان وای د افغانستان حکومت دریف کې اوس هم نرمښته دي او هغوی د طالبانو قطر کې سیاسي دفتر سره خبري اترې پیل کولو لپاره هم تیار دي. زموږ
خبر د افغانستان د حکومت په دریف کې نرمښته، بلکې د افغانستان د نایب خارجه وزیر خو حکمت کوي دا خبره وکړه چې دوی دا وخت په قطر کې د طالبانو دفتر یو لحاظ سره مني او هم هغې سره اولنی فرصت کې خبرې غواړي. او بیا نن چې د افغانستان د ولسمشر پارلمان ته وینا ده، نو زما نظر دا دی چې د افغانستان د حکومت په دریځ کې د هغې په موقف کې ډېره زیاته نرمي ده او زما دا خیال دی چې طالبان هم باید چې د مثبت جواب ووایي، ځکه که چین، امریکا او بل بل هم شامل دي، لیکن مسله که حل کېږي نو هغې یوازنی حل هم دا دی چې افغانان به خپل منځ کې کښېني او دا مسله حلقی ذکر کی نور حوادونه پکې شامل وي. نو بیا کې دي چې غي زیات اهمیت او تاریخ پر ګټه تور کوي.
13 ورځ د افغان طالبانو لخوا جاری شوی یو بیان کې هغوی ویلي وو افغانستان کې د بهرني او افغان ځواکونو لخوا ځې په ځې عملیات روان دي، د هیواد ځنې برخو کې ځواکونو خلک بې کوره کړي دي. ملګرو ملتونو لخوا د طالبانو مشرانو نمونه تر اوسه په بلیک لیست یا د بندیزونو والا پریس کې دي او د دوی ډیر تنان جیلونو کې دي. ولی بیا هم د سلور پریزه هیوادونو غونډه کې طالبانو سره خبرو اترو پیل کولو خبري کیږي. کیږي. د طالبانو امیر المؤمنین تر اوسه هیڅ یو خپل استاد نه دی ټاکلی چې دغه غونډه کې ګډون او یا خبرو اترو کې برخه واخلي، او نه د دوی قطر سیاسي دفتر سره چا تر اوسه ستماس نیولې دی. په ظاهره میډیا د طالبانو دغه بیان د سولې خبرو اترو کې برخه اغستلو نه انکار بلي. ولی څېړنکاران دغه بیان یو سیاسي بیان ګڼي او وایي طالبان د خبرو اترو نه وړاندې غواړي ملګري ملتونه په دوی بندیزونه ختم کړي او افغان حکومت د دوی قیدیان خوشي کړي. وری طاهر خان وایي د خبرو اترو پیل کېدو نه وړاندې شرطونه یې خودل د سولې پروژې کې خنډونه جوړېدلی شي.
طالبان کوم نه غواړي، بلکې په طالبانو باندې با دباو او فشار هم زیاتېږي. داسې نه ده چې طالبان هر څه انکار کوي او هم داسې معاملات پدې کې چې سرور هیوادونو دا هم فیصله کړې ده. هغه خلک څوک چې خبرو نه راځي دغه خلاف به ګامونه اخیستي دي. طالبانو باندې مخکې هم فشار دی، داعش پیدا شوی دی، او بل نه کېږي نو بیا کېږي چې مشکلاتو سره مخامخ شي. لیکن د طالبانو چې کوم شرایط دي هغه هم په پام کې نیول غواړي، لیکن ډېر زیات د شرایطو په بنیاد په خبرو کې ناستل شرایط هم مسلې بیا پیدا کوي.
بلخوا څېړونکي دا هم نظر لري افغانستان کې نړیواله ترهګره ډله داعش هم موجود لري، کوم چې طالبان ځان لپاره یو خطر ګڼي، او هغوی دا ویر لري کوم طالبان حکومت سره خبرو اترو ته چمتو نه دي دغه تنان داعش له لاس ور نه کړي. هم دغه ویر سړنکاران د طالبان حکومت سره خبرو اترو ته راتګ کې یو خنډ ګڼي. اسلام الدین ساجد، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، پیښور.
وایس اف امریکا، ډیو ریډیو،
مستاسو پټول نړۍ کې په وپاڼه هم اوریدل شي.
زموږ د وپاڼې پته ده
www.divaradio.com
یعنی www.deewaradio.com
یا www.voadivaradio.com
یعنی www.voadeewaradio.com.
دا افغانستان د طالبانو لخوا د حکومت سره د مخامخ خبرو اترو کې د برخه نه اخیستو وروسته که یو خوا د افغانستان د سولې پروسې په حق لباندې اندېښنې سیوا کړي دي، نو بلخوا په پاکستان کې چارواکي وایي د طالبانو لخوا په مذاکراتو نه د انکار له امله د ترکمنستان، افغانستان، پاکستان او هندوستان ترمنځ د ټاپي د ګیزو پایپ لاین پروژه هم د ځنډ سره مخ کېدی شي. په دې اړه تفصیلي رپورټ اورو د ډیو ریډیو خبریال اورنګزیب خان نه.
ټیپی نومې د ګیس پایپ لاین منصوبې څنګه بنیاد ایښودل شوی دی او سره زه وړاندې په دې سرمایه کاری په حق له پاکستان، افغانستان، ترکمنستان او هند معاهده هم لاسلیک کړې ده. دا معاهده تر مخه پاکستان او هند به د ترانزیت په لړ کې افغانستان ته نږدې 1500 نه 600 میلیونه ډالر ورکوي، او دې رقم په بدل به افغانستان د پایپ لاین حفاظت به یقیني جوړوي. تیر ورځ د طالبانو لخوا افغان حکومت سره مذاکرات او انکار نه پس اوس دا یره هم ده چې آیا افغان حکومت د پاره به ممکن وي د منسوبې حفاظت یقیني کړي. پاکستان کې د سرمایه کاری بورډ چیرمن مفتاح اسماعیل وایي چې یو ځلې پایپ لاین وغځي نو بیا به یې حفاظت ګران نه وي، ځکه چې د دې پایپ لاین څارنه به جدید طریقې یعنی سیټلایټ له ذریعه کیږي، خو پایپ لاین اچولو په وخت د حفاظت به یو مسله وي.
تو اس کے اندر افغان حکومت جو ہے اس کا بھی پورا تعاون ہے، باقی تین اور ریجنل گورنمنٹس ہیں. مطلب میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک چیلنجنگ مسئلہ ہے.
دوی وی افغان حکومت دے گیس پائپ لائن حفاظت باور ورکڑے دے خو بیا بہم امن و امن خراب حالات و لوجہ با دا یو چیلنج وی. سیڑنکار طاہر خان دا نظر لري چې طالبان به یو داسې منصوبه چې ګټه یې افغانستان ته رسی نقصان بونه رسوي.
اولنې مهم خبره خدا دا چې افغانستان په پام کې نیولې دا چې د دې پروژې د دې کوم دا نلیک دا یا دا پایپ لاین دی دا چې د کوم ځای نه تیریږي د هغې د پاره افغانستان یو ځانګړی یو جدا یو خصوصي هغې د پاره یو امنیتی ځواکونه د هغې د حفاظت لپاره تیاروي. په هغې باندې کار شروع ده او دا په پارلیمان کې دا خبره د حکومت لخوا شوې ده. بله خبره مهمه دا ده کله چې د په دې کار شروع شو په دې پروژه باندې نو هغه وخت کې طالبان هم یو بیان خپور کړی او هغې دا خبره کړې وه چې دوی به هم د دې حفاظت کوي. تاسو ته به یادېږي چې کله تیره میاشت په قطر کې د پګواش په نامه یوې ادارې غیر حکومتي غونډه کړې وه، طالبان په هغه کې شریک وو. د طالبانو چې کوم بیانیه وه د هغوی د مشر په دغه غونډه کې
هغوی هم د دې ټاپی د دې ګیس د دې پروژې ذکر کړي او سره سره نورې پروژې هم نو التم ذکر کړي چې دوی دا غواړي چې دا پروژه دې په افغانستان نه تیر شي او دا دې جوړ شي.
د لسو اربو ډالرو دا ګیس پایپ لاین منصوبه په کال 2019 تکمیل ته رسي او ترکمنستان نه دا ګیس پایپ لاین افغانستان، پاکستان او بیا هند ته به رسولی شي. ابتدایي سرمایه کاری په وخت ترکمنستان دې منصوبه کې 15% او باقی درې هیوادونو 15% سرمایه کاری کړې ده. پاکستان وی دې منصوبه تکمیل له وجه به هیواد کې روان د توانای بحران باندې په کابو ممکن شي. اورنګزیب خان، وایس آف امریکا، ډیوا ریډیو، اسلام آباد.
بی بی شیرینا
د پیغلو پختنو خويندو او میندو لپاره
د ډیو ریډیو د خبرونه دا ځانګړي برخه
د پاکستان په وخت
هر سحر شروع کیږي.
ټولو خويندو میندو ته په پروګرام کې د ګډون بلنه ورکو.
د ټلیفون شمیره 001-202-205-0403.
او یا 001-800-999-0.
خیبر پښتونخوا لوري ته چیرې چې په 400 سیمه کې د پیمان نومې و غیر دولتي ادارې د سولې لاریون کړی او هم د دې لاریون برخوالو چې د پیمان غیر دولتي ادارې چارواکي هم دي هغوی ویلي و ډیو ریډیو ته چې د پاکستان درسي کتابونو کې له کرکې ډک مواد شته چې د ماشومانو په ذهنونو باندې ډېرې بدې اغیزې لري. او هم د دغه ادارې یو بل چارواکي چې په لارون کې ګډون درلود هغه جوړې جوته ولید چې بعد بختانه ځینې پټ قوتونه دغه پښتانه خلک د جنگ ولوري ته دکا کوي. نور تفصیل ارشد مومند په دې رپورت کې راکوي.
د تنظیم غړی محمد نثار ثانیوی د نن سبا حالاتو کې د سختو رویو د بدلون ضرورت دی.
نن سبا کې رویو تبدیلی ضرورت دی او مونږ یو بل ایکسپټنس ضرورت دی چې دغه سیز مونږ عوام کې آگاهی راشي چې مونږ یو بل ایکسپټ کو، یو بل خیال ساتو، یو بل لحاظ ساتو. نو مونږ کې به هغه رواداری او عدم برداشت کم هغه شوی دی هغه به انشاءالله مونږ کې بیا راشي او دا معاشره چې کومه ده دا به یو ښکلی او پوره من معاشره جوړ شي.
د تنظیم یو بل غړی رفقت خان وای چې موجوده د بدمنې حالت د عدم برداشت له وجې دي او دی وای چې په تعلیمي نصاب کې اکثره کرکې خوروونکي مواد دي چې تشدد ته وده ورکوي او حکومت ته اول ګام په تعلیمي نصاب کې د بدلون اغستل پکار دي.
زمونږ د نوجوان نسل لاسونه چې دلته کې ولاړ دي دا ټول په شیکړو کسان ولاړ دي دا ټول د نصاب حواله سره د حکومت نه مطالبه کوي چې په نصاب کې دي د امن، د رواداري او د بیچاره موضوعات شامل کړي شي چې دا ګراس روټ لیول نه چې کوم ماشوم سبق وچ دغه په ذهن کې د امن او امان او د خیر سګالې ذهن جوړ شي دغه چې هغه مخ کې چې کوم دا پیغام رسي او دا کوم منفي وي او دا کوم منفي سوچونه چې په نصاب کې تشدد په نصاب کې مونږ ته خي نو دا چې کوم دا ختم کړي شي.
د غلریون تر غلی طارق بچوای بدمنې پښتنو ته ډیر زیان اړولې او د دوی روایت، تعلیم او د پرمختګ ټولې لارې تړلې.
هغه قوتونه چې کوم څه برسېره دي او څه پټ دي نو هغه ټول لکه په دې کې انوال دي چې لکه دا قوم په دې کړکېجنو کې پراتی او دوی د ترقۍ لارو نه ویني، دوی د تعلیم لارو نه ویني، دوی چې کوم هغه ریچ ویلیوز دي هغه خراب شي. نو تقریبا که تاسو ګوره قربانی مونږ ورکړه، وینم مونږ تویو، د ټول پاکستان جنگم لکوم دا قوم کوي او بدناموم دوی دي. دا اټک ناغه طرف ته د شدګردی پاغه صورت کې نه کوم چې دلته د کوم سره چې مونږ مخ یو نو قربانی مونږ ورکو، مړکی ګوم او پړکی ګوم.
په دغه لاریون کې ګڼ شمېر خلکو برخه واخیسته او په لاسو کې بینرونه نیولي وو چې د امن حق کې پرې نارې لیکل شوې وې. ارشد مومند، وایس آف امریکا، ډیوا ریډیو، چرسده.
غواړی چې زمونږ خبرونه انټرنیټ د لارې واوري نو زمونږ د ویب پاڼې پتا سپدې ډول دا www.voadwradio.com تاسو اسانتیا لپاره www.voadeewaradio.com
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے
ګران اردوونکو ڈیوا ریڈیو ته یو بیا په خیر راغلی. دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے نن د اتوار ورځ کال 2014 د مارچ د میاشتې شپږمه نیټه دا وخت شوی دی. په پاکستان کې د ماسخوتن اتنیمې، افغانستان کې دی د ماسخوتن اته، او دلته واشنگتن ڈی سی کې د سهار لس نیمې بجې دي. د دې خبرونې وړاندې کوونکی زه شعیب زاده
او زه نصر کاکړ.
یو بیا وښی د مهمو خبرونو سر ټکو ته.
د افغانستان صدر اشرف غنی وایي په هیواد کې د داعش پلوه تندره و ډلو ته ماتې ورکړې او اټکلې کړې چې افغانستان به د داعش پلویانو ګور ثابتېږي. نوموړي پارلمان ته د وینا په وخت یوارې بیا طالبانو ته د امن په خبرو کې د شاملېدو غږ کړی.
او دا موږ ویاړ دی چې نن افغانستان یوازې نه هیواد دی چې داعش پکې په تښته کې دی. نکرار کې نن دوی په تښته دي او افغانستان به دوی ګوري.
د خیبر پختونخوا حکومت د نواز شریف حکومت ته یادګارونه ورکړي چې ګوادر چین منصوبې په اړه خپلې وعدې دي پوره کړي او په غربي لار دی اول کار پیل کړي. د پختونخوا د حقوقو لپاره یو فعال کارکونکي ډاکټر سید علم مسعود وایي
د صنعتي زونونو چې کم دي یا تجارتي مرکزونه دي د اعلان ځان له هیڅ مننه لري.
او په عراق کې امنیتي چارواکي وایي ولزان مرګي برید کې لږ تر لږه 24 کسان وژل شوي. او ګاونډي هیوادونه ایران او ترکیه وایي شام کې د خپلو اهدافو په اساس هلته تشدد ختمولو لپاره ګډو هڅو ته آماده دي.
ګران اردوونکو اوس وخت شي د خبرونو تفصیل ته. د افغانستان صدر ډاکټر اشرف غنی نن د افغانستان پارلمان د پرانیستي په وخت قانون سازانو ته په وینا کې ویلي چې افغانستان امنیتي ځواکونه د داعش وفادارانو جړلې وستو کې کامیاب شوي دي. هغه ویلي دي چې دا وخت افغانستان د کړکیچ ولې وجه داعش تون راوړل ده او زیاته کړې ده چې افغانستان یوازینی داسې هیواد دی چېرته چې داعش په تیښته دی. دوی ننګرهار نه په تښتېدو دي او هم افغانستان به د دولت اسلامي ګور جوړیږي. پاکستان سره پوله پرته د مشرقي افغانستان ننګرهار صوب ایالت هغه ځای دی چېرته چې دولت اسلامي ترهګر ډله یو کال وړاندې دننه شوې وه او بیا یې ټول هیواد کې د خورېدو کوششونه شروع کړي وو.
افغان طالبانو له حکومت سره مخامخ خبرو اترو کې د برخه نه اخیستو اعلان کړی او یو بیان کې ویلي له افغانستان څخه د نړیوال ځواکونو تر بشپړه وتلو په یاغي مشرانو د بندیزونو لری کولو او د زندانیانو تر خوشې کولو پورې دوی ګمان نه کوي چې دا خبرې اترې به څه نتیجه ورکړي. وایس اف امریکا ته په پښتو ژبه جاری سوی یو بیان کې افغان طالبانو ویلي په افغانستان کې د امریکا لخوا د شپې عملیات جاری دي او تازه امریکایي ځواکونه د جنگ په میدان کې ګمارل سوي. د دې ترڅنګ افغان ځواکونه هم خپل عملیات لا چټک کړي دي. بیان وایي په داسې حالاتو کې د سولې هر ډول خبرې اترې به بے معنی وي. د شنبه پروز واشنگټن کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په طالبانو ژغ کړی چې خپل فکر دې بدل کړي او خبرو اترې دې وکړي. او د پاکستان په نارامه بلوچستان ایالت کې چارواکي وایي د وسلوالو په برید کې یو پولیس مامور وژل شوی او بل ژوبل دی. د دوی په وینا د پیښه نن د شنبه په ورځ د پښین په غرشینانو کې رامنځته شوې. پولیس وایي د پیښې په تړاو یې شپږ مشکوک کسان نیولي هم دي.
اخو د ایران او ترکی مشرانو په سیمه کې کرکیچ او فرقه ایز تشدد ختمولو لپاره د مرستو غوښتنه کړې ده. په تهران کې د خالی په ورځ یو شریکه خبري غونډې کې د ترکی وزیر اعظم احمد داوتوغلو ویلي چې د ایران او ترکی په شریکه کوششونه کشالی ختمولی شي او دا قسمه مرستو سره به فرقه ایز تشدد ختمولو کې هم مؤثره کردار ولوبوي.
په عراق کې امنیتي چارواکي وایي سرشار بغداد څخه بهر د یک شنبې پر ورځ ځانمرګي برید کې لښته لږه درې کم پنځوس کسان وژل شوي او یو شمېر نور یې ژوبل کړي دي. د پولیسو یو چارواکي ویلي بریدګر له چاودېدونکو موادو ډاک یو موټر د بغداد په جنوب کې د هیلا په ښارګوټي کې یوې امنیتي پوستې سره ټکر کړ. دغه پوسته باندې ښار ته د داخلېدو لپاره په لسګونو موټران د پیښې په وخت ولاړ وو. تر دې اوس مهاله چا د پیښې پله پر غاړه نه ده اخیستې، خو تر دې وړاندې دا ډول حملې د داعش وسله والې ډلې کړي دي.
روانونه د میسډونیا چارواکو په 14,000 کې یو سلتیا کډوال خپل هیواد ته دننه کېدو ته پریښي دي او د نن وړاندې دغه شمېره 270 وه. د ملګرو ملتونو د چارواکو د وینا تر مخه د یونان په یوړو کې کلی کې اویا فیصد کډوال شامي او عراقیان دي، باقي افغانان او پاکستانیان یې اکثره کډوال د شمالي افریقې نه د ګټې وټې په غرض راغلي دي.
د امریکا د صدارتي ټاکنو په بهیر کې د شنبې پر ورځ پنځو ایالتونو کې ګوندي یا د جرګګیو انتخابات ترسره شوي. د ریپبلیکن ګوند کاندید ډونالد ټرمپ په لوزیانا او کنټکی ایالتونو کې دغه ټاکنې ګټلې دي او هم د دغه ګوند سېنټر ټیډ کروز په مین او کانساس کې ګوندي ټاکنې ګټلې. اخوا د ډیموکراټیک ګوند کاندید بارني سانډرز په کانساس او نیبراسکا ایالتونو کې د جرګګیو ټاکنې ګټلې او د بهرنیو چارو پخوانی وزیر هیلری کلینټن په لوزیانا ایالت کې په برني سانډرز بریالي شوي. میرمن کلینټن د برني سانډرز په مقابل کې زیات استازي ترلاسه کړي. د هغې د استازو شمیر 121 دی او د برني سانډرز د استازو شمیر 401 کم اتیا دی.
د وایس اف امریکا د ریډیو خبرونه مو اوریدل.
د وایس اف امریکا د ریډیو د ګلو کډر منوریدونکو خبري خبرونه لا دوام لري، خو خاصه د نړیوال مطبوعاتو ته د کتنې او نن د کتنې کوي زموږ همکار سمینه احسن.
د نیویارک ټایمز په یو مضمون کې د ایران سره تعلق لرونکي نوبل امن ایوارډ ګټونکي شیرین عبادی د خپل ژوند قصه مختصرن بیان کړي. شیرین عبادی په ایران کې د اسلامي انقلاب پس لاولنې زنانه ججوه او ورسره د انساني حقوقو لپاره هم کار کوي. میرمن عبادی لیکي په اگست 2009 کې زما خاوند او زما ملک دواړو ما سره دوکه وکړه، خو د دې نه سومیاشتې مخکې زه د کار نه د رخصت باندې د خپلې مشرې لور کره اټلانټا ته راغلی وم. هغه لیکي په دې موده کې به د خپل خاوند سره په هفته کې یو دوه ځل په یو داسې نمبر خبرې کولې چې د بل چا په نوم وو. په دې وجه چې د ډېرې مودې نه هغه د ایراني چارواکو له طرفه د خپل کار په وجه د یری ترهې سره مخ و، ځکه یې نه غوښتل چې معلوماتې خواره شي. میرمن عبادی لیکي بیا ډیره موده د هغې د بیا بیا کوششونو نه باوجود د خپل خاوند سره په ایران کې هیڅ رابطه ونه شوه. هغه وایي ډیره موده پس چې کله یو ورځ د خاوند سره خبرې وشوې نو هغه ورځ ورته معلومه شوه چې د هغې کار سزا ورته ورکړی شوه. شیرین عبادی لیکي خاوند ورته هغه ورځ په لړزیدلې اواز په تیر ورځو کې شوي ټول حالات بیان کړه چې څنګه د هغې د دوو ملګرو په مرسته د ایران استخباراتي چارواکو هغه د زنا په جرم کې راګیر کړو. سو ورځې په جیل کې وساتو. د زنا په جرم کې ورته د سنگساری سزا هم یو قاضي واوروله، خو د نجات لارې ورته دا وښودله چې کچري هغه د خپلې ښځې په خلاف یو لیکلی بیان ریکارډ کړي او د هغې مخې ته د هغې د ازادۍ هم دغه لار وه. بیان ادا و چې شیرین عبادی د نوبل انعام حقدار نه ده. دغه انعام ورته ځکه ورکړی شو چې هغه په ایران کې اسلامي جمهوری نظام نسکورولو کې مرسته وکړي. هغه د مغرب خصوصا د امریکا مرستیاله ده. هغه د ایرانیانو د خدمت لپاره کار نه کوي، بلکې د مغربي مالکانو خوشحالولو لپاره کار کوي چې مقصد یې ایران کمزوري کول دي. میرمن عبادی په مضمون کې لیکي د دې نه هم بدترین خبر دا وو چې د سنگساری د سزا معافي د پاره خاوند ته وویل شو د کمې خزي سره چنیولې شوې د هغې سره به 15 کاله زړو تاریخونو کې د ارزي واده یا متا یو نکانامه د یو مولانه تیار کړي. هغه وای په ژوند کې دا لاولنې زل وو چې هغه نه پوهیدا سوکې. د یوې خزي په حیثیت قهرجنه هم وا چې خاوند ورسره دوکه وکړه، خو د هغې نه زیاته په دې غوسه وه چې استخباراتي ایجنټان د خپلو مقصدونو ترلاسه کولو لپاره هر حد نه تیروتی شي، د خلکو کورونه او د خلکو ودونه هم ورانولی شي. شیرین عبادی مضمون کې وایي زما په مزغو کې به دا سوچ هم بیا بیا راتلو چې دوی د یو تن نه سس اغستی شي. هغه وایي زه د ایران لاولنۍ زنانه ججومه، خو د اسلامي انقلاب نه پس دا اعزاز دوی زمانه واغستو. د نه پس چې میکړه د انساني حقوقو یو مرکز جوړ کو نو هغه هم رانه واغستو. د 2009 په انتخاباتو کې د تشدد او انتخابي درغلي پر ضد چې می اواز پورته کو نو زما وطن مانا واغستو او وسې زما کور هم ران کو. شیرین عبادی د مضمون په اخیره کې وای د انساني حقوقو مسله تش د خبرو در حد پورې محدود نه ده، بلکې دا د واک اختیار لرونکو د لاسه د بې وسه خلکو د استحصال ګیر چاپېره تاویږي. او هم دا هغه سبق وو چې د شیرین عبادی تر مخه د ژوند د ټولو قصې نه ایسته کو.
ایران اردن کو دا ڈیو ریڈیو دا قدر من اردن کو دا ایران او ترکی مشران او پسیم کے کڑکے چو فرقے تشدد ختمولو لپاره د مرستو غوښتنه کړې ده. په تهران کې د خالی پورز یو شریک خبری کانفرنس کې د ایران او د ترکی وزیر اعظم احمد داوتوغلو ویلي چې د ایران او ترکی په شریک کوششونو پسیم کې کشالی ختمې دي شي او دغه قسم مرستو سره به فرقے تشدد ختمولو کې هم یو لوی کردار ولوبېږي. په دې اړه د وایس اف امریکا تفصیلی رپورٹ زموږ همکار ارباب محمود علی وړاندې کوي.
منځنی ختیځ کې د داعش او نورو وسلوالو مخالف ډلو په خلاف کې یو خوا نړیوال مشران د دې د مخنیوي لپاره خپلو کې په بیلابیلو تګلارو خبرې کوي، نو ورسره سم د وسلوالو حمله هم جاری دي. عراق کې نن یو تازه پیښه کې یو ځانمرګي حمله کوونکي لږ تر لږه وسلویخ کسان وژلي دي. د عراق چارواکي وایي د بغداد په جنوب کې نوی میلا لرې هلا کې یو ځانمرګي حمله کوونکي د تیلو په ټرک کې بارودي مواد پټ کړي وو. چارواکي وایي حمله کې یو کم سلویخ عام خلک او نور امنیتي غړي وژل شوي دي. د عراق ګوندی شام کې هم داعش ډله خپلې خپې مضبوطوي، خو دلته لانجه بیا جدا ده. سیمایزه او نړیوال ملکونه په شام کې موجود د حکومت او مخالفه ګوندونو سره تل شوي دي. ترکی چې د امریکا په شمول د مغربي ملکونو او د سعودي عرب د ائتلافیانو سره د صدر بشار الاسد په خلاف رایوزه شوی دی، نو ایران او روس د صدر بشار الاسد په ملاتړ ولاړ دي. د ترکی وزیر اعظم احمد داوتوغلو د تهران سفر کړی دی او د ایران صدر حسن روحانی سره یې لیدلی دی. دواړه ملکونه د شام په حق له هر څه اختلاف لري، خو د ډزبندۍ ملاتړ کوي. شام کې د 15 کالو راهیسې جاری جنگ ختمولو لپاره د ملګرو ملتونو په درمګړیتوب د مارچ په 9 نیټه جنیوا کې خبرې کیږي. دا خبرې د سیاسي انتقالي تګلارې ټاکلو لپاره کیږي. دا ستمه لري کی چې شام کې د سیاسي انتقال لپاره انتظامیه به د روان کال په منځ کې فیصله شي. انتخابات به د راتلونکي کال 2018 په منځ خوشا کې کولی شي. ځینې ډلې وایي صدر بشار الاسد به اتلسو میاشتو کې د انتخاباتو وړاندې خپله چوکۍ پرېږدي، کله چې انتقالي انتظامیه آئین او نور انتظامات مکمل کړي. خو د سعودي عرب خارجه وزیر عادل الجبیر وایي صدر اسد به په شروع کې خپله چوکۍ پرېږدي. دی وایي په دې کې دوی ته هیڅ شک نه دی پاتې.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیو رادیو باور کوي.
ډیو په هر اهمه مسله رڼا اچوي.
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډی وای زد.
ډیو پښتانه لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډیو.
د وایس اف امریکا جوړی جوړ ده. د امریکا د صدرتی ټاکنو په بهیر کې د شنبې پروس پینزو ایالتونو کې ګوندی یا د جرګګیو انتخابات ترسره شوي. د ریپبلیکن ګوند کاندید د ډونالډ ټرمپ په لوزیانا او کنټکی ایالتونو کې دغه ټاکنې ګټلې، او اخوا د ډیموکراتیک ګوند کاندید بانی سانډرز په کانساس او نبراسکا ایالتونو کې د جرګګیو ټاکنې ګټلې، او د بهرنیو چارو پخوانی وزیر هیلری کلینټن په لوزیانا ایالت کې پر برنی سانډرز بریالی شوی. په دې باب نور تفصیل اورو د وایس اف امریکا پر رپورٹ کې زموږ له همکاري ماوش جلیل څخه.
امریکا کې د صدارتي زغل نامزدګۍ لپاره د خپلو ګوندونو لخوا ډونلډ ټرمپ او هیلری کلینټن ته د رای شمیرنې تازه مرحله کې خپلو حریفانو باندې برتري ترلاسه ده. د خالی پروز د امریکې 15 ریاستونو کې د ډیموکرات او ریپبلیکن ګوندونو لخوا کاندیدانو انتخاب لپاره رای شمیرنه شوه. د ریپبلیکن ګوند لخوا پرون په لویزیانا، کنټکی، مین او کنساس ریاستونو کې شوې راشمیرنه کې لویزیانا او کنټکی کې ډونلډ ټرمپ ته برتري ترلاسه وه، او په مین او کنساس کې سینیټر ټیډ کروز کامیابی ترلاسه کړه. سینیټر مارکو روبیو او د اوهایو گورنر جان کیسک په دې څلورو ریاستونو کې شاته پاتې شوې. ټیډ کروز د خالی پورس شوی پرایمریز کې د ټرمپ نه زیات ډیلیګیټس یا استازي ګټلې دي. خو ټرمپ ته اوس هم د استادانو په دې ځغل کې د 308 ډیلیګیټس برتري ترلاسه ده او ټیډ کروز 295 ډیلیګیټس لري. د خالی د روزي ګټو وروستو ډونلډ ټرمپ په سینیټر مارکو روبیو باندې کا وکړو چې د صدارتي ځغل نه دی بهر وځي.
I think Marco Rubio had a very, very bad night. And personally, I'd call for him to drop out of the race. I think it's time now that he drop out of the race. I really think so.
بیگاش په د مارکو روبیو لپاره ډیره بدش پوا او زبا په ذاتی توګه په هغه کوم چې صدرتی زغل نه دی بهاروزی. زه هغه وخت په انتظار یم کله چې زه او ټیډ کروز په مقابله کې ایواز پاتې شو.
د ټیکساس سینیټر ټیډ کروز د ټرمپ نږدې حریف په توګه مخې ته راغلی. د پمین او کنتس راتونو کې پرایمریز ګټلی.
I'm very encouraged because if we continue to unite, we're going to win this nomination and we're going to win the
زما حوصله ډیره اوچته شوه ده او کومنګ همداسي یو ځای پاتې شو نو مونږ به دا نامزدګي وګټو او مونږ به عمومي انتخابات هم ګټو او هیلری کلینټن ته به ماتې ورکو.
ټیډ کروز د مارکو روبیو نه اپیل کړو چې خپل کمپاین دی اوزندوي چې د ټرمپ سره په مقابله راشي. اخوا د خالی پروز د ډیموکرات ګوند لخوا سینیټر برنی سانډرز په کنساس او نبراسکا ریاستونو کې انتخابات ګټلي او هیلری کلینټن په لویزیانا ریاست کې ګټه ترلاسه کړې. خو هیلری کلینټن اوسه پورې د سانډرز په مقابله کې زیات ډیلیګیټس ګټلي. هیلری کلینټن سره 1121 ډیلیګیټس دي او سانډرز سره 1031 ډیلیګیټس دي. نن به په پویټوریکو کې د ریپبلیکن ګوند لخوا کاندید خوښولو لپاره رای شمیرنه کیږي. د راتلونکو نه پورس په سلور نور ریاستونه خپل کاندیدان خوښي. د مارچ په 15 نیټه به فلوریدا ریاست کې پرایمری کیږي کوم چې د مارکو روبیو پلارنی ریاست دی. په مین ریاست کې به نن د ډیموکرات ګوند کاندید لپاره رای شمیرنه کیږي او د میشیګن ریاست په فلینټ ښار کې به نن ډیموکرات کاندیدان هیلری کلینټن او برنی سانډرز یو بحث کې برخه اخلي.
ګران اردوونکو دا دی ریډیو دا قدرمن اردوونکو دا خیبر پختونخوا حکومت د نواز شریف حکومت ته یادګیرنه ورکړې ده چې د گوادر چین منصوبې پاړه شوې خپل وعده دې پوره کړي او په غربي لار دې اول کار پیل کړي. اخوا د پختونخوا د حقوقو لپاره یو فعال کارکونکو سدلم مسعود دی ریډیو ته وای چې پنجاب تل د پختونخوا سره د شانتي دوکې کړې دي او دا ځلې هم دا غي دوکا ښکارا ده. نور تفصيل د ریاض حسین نه په دې رپورت کې اورو.
په دې حقله د خیبر پښتونخوا د اولسي تحریک غړي طارق افغان وایي چې د اقتصادي راهداري په لاره باندې د کار دروست کولو لپاره داسې سرګندېږي چې مشرقي لار وړاندې سرته ورسي او مغربي لار نیمګړې پاتې شي.
دا ټرست دې نو تر اوسه پورې بحال نه دی او زمونږ قوم زمونږ حکومت او زمونږ سیاسي لیدرشپ دی هغه په مرکزی حکومت باندې ټرست نشته ځکه چې هغه تر اوسه پورې دغه ټرست بحالولو لپاره هیڅ کوشش نه دی کړی. ټیم په دې کې ډیر زیات کم دی هغه صرف ډیلی ټیکټس کوي چې صرف دا ټیم لیب شي او هغه خپل کار مکمل کی زکه چې پراتون کې په 2016-17 بجټ کې بعد د ایسترن روټ څخه مزه نه دا مکمل کیږي. ناغي صرف په کمیټه پسی کمیټي جوړول کمیټه پسی کمیټي جوړول صرف ټیم اخلي او خلک بيزي ساتل غوالي.
د چین پاکستان ترمنځ د شپږ سلويخ بلیون ډالر د سرمایه‌کاری په لوی منصوبه کې زیاتره د توانای او تګ راتګ منصوبې شامل دي چې پکې د لسو موټرو په ذریعہ 2000 کیلومتره لوی سړکونه هم شامل دي. د صوبایي حکومت لتر په لیکل شوی خط کې د تجارتي مرکز او تګ راتګ منصوبو په حواله ویل شوې دي چې د پروري په 15 نیټه باندې شوې د مرکزی او صوبایي حکومتونو په فیصلو کې دغه منصوبې به په اقتصادي تګ راتګ او سوشل سېکټر په پالیسو کې شامل کړی شي. په خط کې د مرکزی ښار پیښور نه نوخار مردان او چارسدی ترمنځ د سرکولر ریلوي د جوړولو ذکر هم شته او د ډیر اسماعیل خان نه تر پیښور او کوهاټ په لار باندې د پنجاب صوبې جن تحصیل په ذریعہ اسلام آباد ته د ریلوي د لاین منصوبه هم شامل ده. په دې حق له د صوبایي حکومت لتر په جوړ کړی شوی د اقتصادي راهداري د کمیټې غړي ډاکټر سید عالم مسعود وایي چې تر کومه پورې د توانای او فایبر اپټیک په حواله ګامونه نوي پورته کړی شي تر هغه پورې تجارتي مرکزونه هیڅ معنی نه لري.
د صنعتي زونونو چې کم دي یا تجارتي مرکزونه دي د اعلان ځان له هیڅ معنی نه لري. دا به اله ملي شي چې ګوره مثلا وفاق دا وایي چې موږ خیبر پښتونخوا ته 500 فاټه ته سل صنعتي زونونه ورکوو خو دلته د بجلی او د ګیس مسلسل نظام نه دا سل کې یو
نشي عملي کړي د دې په مقابله کې دی وی پنجاب ته اوور کوو او به اوړه مکمل شي ځکه چې هلته بجلی منصوبه ورکړي دي هلته ګیس منصوبه ورکړي دي ډېر اهم ترین خبره ده دا سرکولر ریلوی خو که اوښولا دا خو به ډېر لوی خوندو کې د چار سبې مردان نوخار پېښور دا د انګریز په وخت کې په ټولو نه بهترین ځایونه دي د سرکولر ریلوی دپاره د هغې نوکر د هغه مریض د هغه د هغې علاقې خلک دا به بیا په بسونو کې نه شي په ریل کې به 15 منټه کړي
څېړنې وایي چې په خیبر پختونخوا کې 8 داسې ځایونه په ګوته شوي دي چېرته چې با تجارتي مرکزونه جوړیږي چې پکې بټاګرام مانسیرا هریپور د موټروے سوابه کرنل شیر انټرچینج ملکان چکدره انټرچینج سوات بنو او ډیر اسماعیل خان شامل دي ریاض حسین وایس اف امریکا ڈیو ریڈیو مردان
د وایس اف امریکا جو ریډیو دا ګلو کډر منور دونکو خبرې خبرونه لا دوام لري او سیو بل ریپورت ولور ته تاسو پام را ګرځو چې په پېښور کې د خیبر پښتونخوا د سیلګری او کلتور وزارت لخوا د هغه شار دیوالونو د رنګولو یو پروژه پیل شوی ده چې نوم یې د رنګ دی پېښور او هم په دې اړه زموږ خبریال مدثر شاه له خلکو سره خبرې کړې دي د دغه کمپین چلوونکو سره هم خبرې کړې یو رپورټ یې برابر کړی اورېدو ته ستاسو پام راګرځو
د پوهنتونونو د ځینو زده کوونکو په وړاندیز د کلتور وزارت او د سیلګرۍ محکمې په ګډه د پېښور د دیوالونو ښایسته کولو په یوه پروژه لاس پورې کړی دی چې پکې زیاتره د بېلابېلو پوهنتونونو زده کوونکي په رضاکارانه توګه برخه اخلي او دی کې یو فعاله پینټر عبدالرحمن چې د پېښور پوهنتون زده کوونکي د ډیوه راډیو او ټي وي ته وایي د ښار په دیوالونو ښایسته نقشونګار جوړولو دغه پروژه موږ دریو مرحلو کې ویشلې ده
په پهلنی فیز کې موږ دا وکړل چې موږ به د حیات آباد فیز 3 نه تر یونیورسټي ټاون پورې اکرا چوک چې کوم دی پورې د څومره دیوالونه چې دي په دې باندې به د سیاحت او د ثقافت په حواله سره موږ مختلف ډیزاینونه جوړو هغه نه صرف دا چې کم خلک تیریږي را تیریږي کم روزانه او کم د لارې تګ را تګ دي سټوډنټان دي نه صرف دا چې هغوی به د دې نه ښه میسجز او سبق اخلي بلکه ورسره به د هغوی نظر د پاره او د هغوی د ذهني تسکین د پاره یو ښه ذریعہ ګرځي
وای دی ډیزاینونو کې د خیبر پښتونخوا د کلتور سیاحت تعلیم او داسې نور موضوعات روښانه کړی شوی دی زیاته وی دویمه مرحله کې به د ښار نور دیوالونه او دریمه کې به بیا د صوبې نور ښار ګوټو کې دا کار تر سره کوي او وای دی کې زیاتره هغه کسان برخه اخلي چې په لار روان وي او برش واخلي دیوال رنگ کول شروع کړي خدا بل زده کوونکو عثمان غنی په ټولو ځوانانو غږ کوي چې دې کار کې دای سر عملی بر خواخ لزکه چې د پیښور زیاتره دیوالونه د کرک نه ډکو نارو لړلې دي
او زما میسج راغوی ته دادې چې مونږ سره زیات نه زیات زمونږ مورل سپورټ رو کې مونږ سره هیومن ریسورس لګای مونږ سره د ټایم ولګای چې مونږ سره راشه مونږ د نور دیوالونو هم د پوره پیښور داسې رنگ کړو او دا ایونت کامیابول شو
او سند سکبال چې روزانه پر ځاکارانه توګه دې پروژې کې برخه اخلي په جنکو غک کوي چې دای دې هم د خارج خاصته کولو دې کار کې مرسته وکړي
میں فیمیل کو یہی بولنا چاہوں گی کہ ان کو اسپیشلی نکلنا چاہیے کہ وہ آئیں وہ لڑکوں کے ساتھ ریپرزینٹ کریں کہ ہاں ہم کر سکتے ہیں
بلخوا د خار خلکو ته دا یو عجیبه کار ښکاري خو خوشاله دي چې لړلي دیوالونه په سرو شنو زړو او نورو رنگونو ښایسته کیږي لکه یو لاروی حارس ایوب چې دی برخه کې وایي
دا صرف د دوی کسانو کار نه مطلب دا اوس کوم دا ایونت چې کوم دا ډایریکټوریټ والا رنج کړه زویم چې یو عام قسم یو مخامخ دیوال غندي عام کس ځان سره برش راوړي هغه دی کلر کی نو هم بم هغه دیوال ډیر زیات مزیدار لګي په دې باندې جی
او زیاتوی دا اوس د عام خلکو هم فرض دی که په دې خایسته شو دیوالونو څوک د زنده‌آباد او مرداباد داری لیکنو مخې ونیسی ځکه چې خایسته خار جوړول صرف د حکومت او خاروالۍ فریضه نه ده د همکار هاشم علي سره مدثر شاه وایس اف امریکا ډیو رادیو ټي وی پی خبر
پیانو دن کو دا ډیو ریډیو د افغانستان د ننګرهار ولایت د شهزاد ولسوالۍ سره تعلق لرونکي نقیب الله د پاکستان په لوی اقتصادي ښار کراچۍ یو شخصي پوهنتون کې ډاکټرۍ یا ایم بی بی ایس په کورس کې د سرو زرو 15 میډلې ګټلې د ډیو ریډیو خبریال فضل عزیز سره ځانګړې مرکه کړې تاسو ته وړاندې کوو
او کله چې ما په ننګرهار ولایت د جلال آباد په ښار کې خپل ابتدایي زده کړو ته دوام ورکړو، هماغه و چې د ننګرهار د عالي لیسې څخه فارغ شوم او پس له فراغ ته د پاکستان تحصیلي بورسونو لپاره چې کوم امتحان اخیستل کېدل ما په هغه کې برخه واخیستله او د خدای په فضل سره په هغه کې په ښه درجې سره زه کامیاب شوم. نو هماغه و چې د پاکستان د سفارت له لارې موږ د پاکستان هیواد ته راوستل شو، د کراچۍ په ښار کې د اسراف په پوهنتون کې په ام بي بي اس کې ماته داخله راکړل شوله.
او تاسو خو ام بي بي اس پاس کړو، خدا را ته و چې تابه کې کومې کومې میډلې ترلاسه کړې دي؟
او بالکل، کله چې موږ د ایم بی بی اس ته فائنل ایئر امتحان نور کړل، مثلا موږ چې کله ایم بی بی اس څخه فارغ شو، دا څخه ورته موږ پروګرام په دې کې په زیاتره توګه باندې په کلینیکل سایډ چې کوم لکه کې په هغه باندې زیاتې میډلې دوی ورکوي، چې په هغه کې تقریبا 15 سبجیکټ یا 15 مضمونونه موږ درلودل، چې په شپږ مضمونونه موږ درلودل، چې په هغه کې په 15 مضمونونو کې ما خپلې میډلې ترلاسه کړل، مطلب په 15 مضمونونو کې ما لومړی پوزیشن ترلاسه کړ. او همدارنګه په ټول کلینیکل سایټ کې چې هغه په سلورم او پنځم کال مطلب ټول کور کوي دا کلینیکل سایټ، او په هغه کې هم ما یو میډل ترلاسه کړ چې ټول باشپک میډل نه اخیستی دی په دغه برخه کې په انګلیس کې.
او تاسو ټول څومره ملګری وای په دغه کلاس کې یا په دغه بیچ کې، او بل چا په کې هم میډل واخستې کنه یوازې تا اخیستی دی؟
تقریبا موږ په خپل بیچ کې دا سل سټوډنټانو چې په هغه کې تقریبا موږ شپیتاله کان او سل ویخ چینه کوي، په دغه کې کم ټول میډل نو هغه افغان سټوډنټانو په دې کال باندې ترلاسه کړل. خوشحالی سره به تر وایم او زمونږ په پاکستانی شاګردانو کې هیڅ هم میډل ترلاسه نه کړ. دا 2011 ته موږ شروع شوو او په 2015 او 2014 کې موږ پاتې ورسېدل. دا پیچ
نقیب الله په کراچۍ کې مو ایم بی بی اس وکړو، دلته مو د افغان قونسلګرۍ لخوا هم کوم ډاډ ګیرنه کېدا؟
او بالکل، موږ ته پوهنتون خپل ډیګري راکړل، زمونږ کنوکیشن چې کوم پروګرام ورته ویل کېږي هغه زمونږ وشو، او په دغه ځای کې به زه یو خبرې ته اشاره کوم چې متاسفانه دوی زمونږ کونسلیټ ته او زمونږ ډیر افغان چارواکو ته دوی بلنه ورکړې وه، خو په هغه کې هیڅوک هم نه حاضر شوي چې راشي او د دغې نه لیدنه وکړي. او زه باید په دغه ځای کې دا خبر وکړم، که چېرته د یو بنګلادیش یا سوډان یا یو کوم بل هیواد که چېرته یو سټوډنټ هم فارغېږي، ولو که هغه یو په ښه درجې سره هم نه فارغېږي، نو د هغوی کونسلیټ د هغوی لپاره ډېر ښه پروګرامونه او ډېر ښه برنامې لري. خو زموږ برخه کې زموږ حکومت موږ سره هیڅ هم همکاري دغه په دغه وخت کې ونه کړله.
دا راته و چې تاسو خو په سکالرشپ باندې بي بي اس وکړو سرته مو رسو، او اوس څه کوئ؟
نو اوس په عمومي توګه باندې زه کوم موږ چې کله و ډېر کسان د اسراف پوهنتون څخه فارغ شو، نو د یو قسم ته هغه ته ښه په خاص توګه باندې پته چې تقریبا اکثره موږ داسې کورنۍ نه تعلق لرو چې مطلب اقتصادي وضع به دومره ښه نه وي، خصوصا د ټولو افغانانو همدغسې ده. چې کله و ډېر کسان فارغ شو، یو خدا پالیسي وجه د پاکستان حکومت په خپلو ګورنمنټ هسپتالونو کې مطلب چې هلته ښه زده کړه کېږي، او موږ هم د زده کړې لپاره راغلي یو. دا هېڅ یو هغوی داسې یو رول جوړ کړی دی چې هغوی خارجي شاګردانو ته مطلب په پیسو باندې د هوجا په وخت کې هغوی ته تنخواه نه ورکوي، او دغه ټول شاګردان په سکالرشپ باندې راغلي وو. نو دغه ټول شاګردان یو قسم ته ناخوالو سره مخامخ دي، او دغه اوس هم ډېر سرګردانه ګرځېږي. مطلب که چا شروع کړم د کوم ګورنمنټ هسپتالونو کې لکه زما په شمول باندې، نو هغوی هم د ډېرو سره سره هغه خپل وخت دوام ورکوي تر څو دغه یو کلنه دوره پای ته ورسي.
ډیوري ډیو سره د خبرو کولو ډیر ډیر مننه.
ډیر مهرباني. بس
کدر مون اوریدونکو، اوس وړاندې کوي یوې ادارې چې په نړیوال او سیمه ییزو موضوعګانو باندې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي.
د امریکې د خارجه چارو وزیر جان کیری اوس د چین خپل همسنګ وانګ یی سره ملاقات کړی دی. دواړو مشرانو خپل ملاقات کې د دو اړخیزه تعلقاتو په لار کې پرتو مسلو باندې تفصیلي خبرې اترې وکړي، چې چاپیریال کې د بدلون راتلو، د شمالي کوریا لخوا د ملګرو ملتونو د سلامتي کونسل د قراردادونو د جاري خلاف ورزو د جواب کولو، د بشري حقوقو، د انساني سمګلینګ او د سویلي چین په سمندر کې د ورځ په زیاتی تاوتریخوالي مسلې پکې شامل وي. خاغلی جان کیری په دغه موقع وی، موږ دواړه طاقتور ملکونه یو، نن ورځ په دنیا کې د ټولو نه زیات لوی اقتصادي طاقتونه یو، او خپلو کې د خو کارونو د فیصلو کولو وستوان مو شته دی. د شریکی فکرمندۍ ملک شمالی کوریا دی. تیره میاشت د شمالی کوریا لخوا ایټمی چودنه کول او دی پسې بیلستک میزایل خوشی کول د ملګرو ملتونو د سلامتی کونسل د ګډو قراردادونو خلاف ورزی ده، او د نړیوال امن او سلامتیا د پاره خطر ده. امریکا او چین خپلو کې په دې صلاح شوي دي چې د شمالی کوریا د کړو د سلامتی کونسل لخوا مضبوط جواب پکار دی. خاغلی جان کیری زیاته کا چې د دواړو ملکونو ترمنځ د تاوتریخوالي د دې مرزیاتې دوه سبب د سویلي چین د سمندر لانجه هم ده. د دې سفارتي اوارې ډیر ضروری دی. مونږ غواړو چې د قبضې په انداز کې د فوزونو دراجه مکولو او د دې د خورو ورو اچولو عمل نه لاس واخلو. د جهاد رانې او په علاقو د قبضې داوی دی د خبرو اترو یا د منځګړتوب باندې د بین الاقوامي تور طریقو تر څنګه درستی ثابت کړی شي. دوی چې امریکا د جهاد رانې او د ملکونو د پاسه د هوایي جازونو د تیرېدو په ازاده پوخ یقین لري. اخبار والاو ته د خپل خیال رای ښکارا کولو په موقع جانکاری امید ښکارا کو چې امریکا او چین په شام کې د پوخ امن راوستو د پاره خپلو کې ملګرتیا فراخولی شي. د ملګرو ملتونو د سلامتی کونسل د 2250 قرارداد تر مخی د انساني خواخوږی د سامان نه د ډکو یو سل سور لسو ټرکونو اجتمندو خلکو لا د انساني خواخوږی د سامان د خوراک او د دوایانو د دوی کورونو ته د رسولو جوګه شول. داسې ځایونو ته هم د انساني خواخوږی سامانونه رسولې شوې دي چې په دوو کالو کې ورته څوک نه وتلي. چین او امریکا چاپیریال کې د بدون راتلو په مسله د قابو مندو د شریکی لارې چارې په لټون کې هم دي. خاغری جانکاری د خپلې وینا په اخر کې د چین او امریکې د اجتماعي تعلقاتو د ذکر کولو په موقع وي چې چین او امریکا هر وخت او په هر هغه ځای کې یو بل سره ملګرتیا جاری ساتي چرته چې مفادات او اقدار یو ځای کیږي.
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته ولېږئ: ایډیټوریل وی او ای واشنگتن ډی سی 20235 یو ایس ای. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ای د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voanews.com/editorials.
دا وایس اف امریکا ټی و رادیو ده.